السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي هیله څرګندوي او ډاډ ښیي چې افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه نور ښه وړتیا هم څرګنده کړي. دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزادوی، ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د ده په وینا پیچلی تاریخ لري او د کابل په ورانیو کې لاس لري باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرایی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. او متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالې بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ 156 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل له ترکیې ازادۍ راډیو ته وویل چې عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په سرمشریزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزې اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې هدف 160 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% یې ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تلتلو هم بحران رامنځته کړی. په دغو کډوالو کې ډیری د سوریې، افغانستان، د منځني ختیځ، د نورو هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې یو میاشت مخکې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. خو د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات لا نه دي پیل شوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی او تر اوسه پورې موږ ته وزارت دفاع یا د ریاست جمهوري نام کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان د قدو ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلی. د بدخشان د والي مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامو په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د ورزګان کندهار لاره به په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکوت کندهار لاره چې 240 کیلومتره ده د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوې ده. د ورزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادۍ راډیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د ورزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې ډېرې کړې. د هغې لویې لارې په اوږدو کې عملیات پیل دي. امیدواران ډېرې دي چې تر څو څلور ورځې پورې بل خپل سره د مخالف فاسیون دوباره هغه میټ مشته چې دوی شاته کار شوي او دوی وګټو ځای راځي چې تر څو پورې بیرته وځي ته د حالت سره وګورو.
د ورزګان اوسیدونکو ولیدي چې د لارې د تړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د ورزګان چارواکي وایي د لارې د بیا خلاصولو لپاره لارې چارې چټکې شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په مسکو کې وویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل سي چې له ترکیې سوریې ته اوړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنګټن کې وویل د نورو په مقایسه د سوریې رژیم له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. د روسیې په تیر سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوې، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. فعالان او د اپوزیسیون غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د دولت کرهنیزې ځمکو پلورل او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته زمینه برابروي. چارواکو نن په الماتا ښار کې 15 نور فعالان ونیول او ادعا یې وکړه چې له نیول شویو سره داسې مواد وو چې د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي لپاره کارول کېدل. د قزاقستان دولتي رسنیو ویلي دا نیول شوي کسان له بهر څخه هڅول شوي وو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان غږ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو نیول شوي کسان ژر خوشي کړي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوکو کسانو وروسته له هغه ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځو ډلو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي او یا هم بندیانې شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوري او عراق ته تللي چې په دغو هیوادونو کې له داعش ډلې سره ملګري شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل رحمت الله افغان څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در واورول. د ناټو سر منشي وی افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په روانه مبارزه کې له ځان نه لا نوره ښه وړتیا څرګنده کړي. یلن ستولتنبرګ دا خبرې پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه پکې بحث کېده وکړې. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو چې څه خبر کړی دی او دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وی د غواړي چې حکمتیار او هغه نور کسان چې د په خبره د کابل په ورانولو کې لاس لري د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادۍ طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي.
زیاتر احزاب تاکید دارند که نقش احزاب باید برجسته شود و سیستم انتخابات و سیستم مختلط و رای قابل انتقال باشد.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته د مرستو په لیږد لا نور محدودیتونه او قیودات وضع کړي. په عراق کې روان سیاسي بحران حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د ناټو سرمنشي وی افغان قواوی به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لسانه ښه وړتیا وخی. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورزنې غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برتانیا هم ویلي چې تر 2020 کال پورې به پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 102 میلیونه ډالر مرسته وکړي. سلیم محمد سلی په ریپورت لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکي توپ شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستي ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوث ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي. افغانستان وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاریه نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
واموریدل چې د ناټو سرمنشي وایي افغان قواوی به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې په خاص توګه د افغان حکومت او د حکمتیار ترمنځ د سولې د بهیر له امله له افغان حکومت څخه ملاتړ هم څرګند شو. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وبو باندې بس
لا سې بریکړه چې محکمې له خوا.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمه خلیلزاد وی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلې تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو بخنه غواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د کابل په امریکای پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبر اعلان وکړ. ویل کومې تیروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړې دي پټې نه دي او باید له بخنې غوښتنې ونه ډار شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لیک لاسلیک شي. اجمل تورمان په رپورت برابر کړی دی.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړې په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري.
کسی که مخالف
دی وی هغه کس چې د نوی افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند پرنسپ له مخې دا یو مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تیروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکېل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګری باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوکوملو به تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په رښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي: تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه، مقالې او مطالب خپاره کړي دي. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي او د ځینو مقالو مهمې برخې دروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګه د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي: په اسلام آباد کې پنځمه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي: مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله راغلي: روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي: د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ضایع کېدل دي او حکومت باید بین الافغاني بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې: افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي، له طالبانو سره هم همدا چاره پر مخ یوسي. د کابل پوسټ د سرمقالې عنوان دی: د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط لیکلي: ناټو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپله سرمقاله کې لیکلي: د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سرمقاله کې سپارښتنه شوې: افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي: امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه، په زړه پورې مطالب او اونیس پروګرامونه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد د ژر تر ژره تصویب کړي. د دې کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه په دې ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو په سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره دولسو کمیشنونو ته لیږل شوې ده. اجمل تورمان په ریپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو غوښتنه همدا ده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وایي زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیر افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپل غړو ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بللې و. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لسمادي طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرحې له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسي جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 100 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوستلو لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده. قانون ولسی جرګې تراغه او بیا زموږ کمیسیون ته راورسید. موږ دوه ورځې په کار وکړ، لازم تعدیلات مو رامنځته کړل او مو لیږو نورو کمیسیونونو ته. لا د کمیسیونونو نظریات موږ ته نظیره رسیدلي. چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ته راورسیدل، بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا یې د عمومي غونډې په اجنډا کې رای تکیږدو. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه طرحې ارکلی کوي. د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان، شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویا مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کېدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته پر مرستو نور قیودات او د غراس نور محدودیتونه هم ولګول شي. دا ورسره له هغې دا ګامونه پورته کیږي چې د امریکا د کانګرس اکثره غړي د حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان له مبارزې ناهیلي شوي دي. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د استازو مجلس ته 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره یې د 450 میلیونو ډالرو پوځي مرسته د حقاني شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باور وکړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشرانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باوري کړي چې پاکستان د امریکا له مالي مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګه شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بندي شوی یو نړیواله تلو بالا او له پاکستان څخه وغوښتي چې نوموړی د سمدستي خوشې کړي. د پاکستاني ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدي په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي. په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتقادونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال او ژورنالیس عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري اغه دا وایي چې دغه ترګری ضد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پر د باندې مالی مرستې یا وتړل سي یا شرط ورته کښېښول سي. په یوه بېلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په تر پیلېدو له مخه پاکستان ته به ډېره سخته ویل سوي و چې که تاسو دا عملیات نه کوئ نو راتلونکی چې کوم کښت دی د پیسو هغه به نه دور کوو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستې ډېرې مهمې دي او دا دې مرستو نه ور رسیدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغېز کولای شي. خو د پاکستان د پوځي او پخانی افسر ډګرمن صاد ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس د نو غوښتنو منل اسان نه دي.
دا حکومت فلحال او نه د پاکستان فوج په دې لپاره تیار چې هغه د پاکستان کې کوم د امریکا مخالف یو دغه دی یو جذبه ده یو د خلکو فکر دی داغه خلاف فلاش شرطونه به ومني نو پاکستان د شرطونو منل ته تیار نه دي.
د ډګروال سات په وینا د شکیل افریدي د خوشکولو په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپل کورنوي چارو کې لاسوه نه غني. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې لدی چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم د مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مزارچیانو چې پرونې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وړو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړل او ډزې پې وکړې. اعتراض کوونکي دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. سالم محمد سالی پر رپورټ لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لورې ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیښه د دې سبب سوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندي اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سوله ایز نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبریالان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهره چانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل، زه ستاسو د انتخاب او سوله ایز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونی ساحې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام دوهمه برخه خپرېږي. اوس هم لس نیمې بجې شوې دي. له رحمت الله افغانه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل سوي. چارواکي وایي د ورزګان کندهار لاره به په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایی عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوي، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دو اتباع په سوریه کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد عارف وفا له هلمند څخه ازادي راډیو ته په خپل اس ایم اس کې لیکي، د هلمند د مارجې پولیسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی دی. رئیس صاحب ملکوزی له ننګرهاره موږ ته اس ایم اس استولی او وایي چې هم حکمتیار هم نور کسان باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. عبدالحرم قادری به له کندهار لیکي چې په حکومت کې داسې کړی شته چې په سوله کې د دوی تاوان دی، همیشه د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي. او دغه راز سای ملکوزی په خپل دویم پیغام کې لیکلي، که د چابهار بندر فعال شي نو په تورخم باندې به هم زمونږ تاکیه کمه شي. عبدالوارث د کندهار د نیش ولسوالۍ څخه لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، باید جدي پاملرنه ورته وشي. په د هسکې مینې ولسوالۍ ته که خاصه توجه ونشي نو ډیر زر به دا ولسوالۍ سقوط وکړي. دا هم د سایم علیکوزی پیغام دی چې موږ ته استولی دی. د نورو پیغامونو په ترڅ کې عبدالباری اکبر دوست عبدالهادي حماد د بکوا څخه لیکي چې د اشرف غنی له حکومت غواړو چې قانون ته پاملرنه وکړي چې د افغانستان شتمني دی باید د هغو کسانو څخه وژغوري چې غیر قانوني کار پرې کوي. یو ځل بیا له اورېدونکو دا هیله کوو چې خپل پیغامونه کلک په واضح ډول ولیکي، نو موږ یې په همهغو الفاظو تاسو سره شریکو. وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو او پیښو څخه خبره کړې دي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناټو د مرستو په دوام یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطع ملاتړ ماموریت ته له 2016 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستې او وایي پوځي پلان جوړونکي به اوس د دې ماموریت د غځولو پر جزئیاتو کار کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو د وسني تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي، او د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې شمېرې وکړي. سټار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون له خولې وایي هیواد پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 70 میلیونه پونډه چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وایي دوی تمه لري چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پل پل کېږدي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو اذربایجاني باروړونکي الوتکې د پریوتو په اړه رپورټ لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي دا الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناټو ځواکونه پکې دي کوزیدله. په دې الوتکه کې وتنه عمله وژل شوي او دوه تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی، خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناټو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې بارړونکې الوتکه د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د آذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناټوس واکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. دې ورځپاڼې هم ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړهییز ماموریت رسمن پای ته رسېدلی، خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برطانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ ژورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي، خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره په نښتو هم اوړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبه لخپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو. په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کې ملتیا کوي. ژور خپګان په اړه خبرې ورسته یو سیړنو خودلی چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایي ناروغي ده چې د روغتیايي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو له کبله انسانانو ته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کې یاست. د خبرونې په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي. اول په دې ورسته یو کې ډیره خلک د دغه ناروغۍ نه زوريږي.
تشکر زم په خپل ورغولم چې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د خفګان په باره کې خلکو ته معلومات ورکو او د هغوی سوالونو ته ځواب ورکو. خفګان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې خپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ ځای باندې علاقه نه نیسي او امیانه طور باندې داسې وایي چې زما زړه له ټولو شیانو نه تور شوی ده. که دا دوه نښې نښانې په یو سړی کې د حداقل د دوو هفتو دپاره تر یو میاشتو پورې ولیدل شي نو دلیل پکې واضح نه وي، لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی وي، نو موږ په صراحت ډول باندې ویلی شو چې دا سړی خفګان لري. او د هغه ته دا دوه اراض علایم ترڅنګ کیدای شي، هغه لږ سردرد یا خوب خراب یا اشتیا خراب یا صحیح تمرکز نشي کولای، او هغه داسې کوچنی نښې نښانې دي چې په یو سړی کې کیدای شي وي که په بل کې نه.
بله دوستانو، نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه څېړنه مو ترسره کړې چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
و مخکې شوې دي داسې یو څېړنه شوې ده، خودونه غټ سیلنه نه و چې ټول نفوس دا مریضی معلومه کی، خود نمونوي شکل په تور باندې په بیلو بیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې دا تحقیقات شوې دي، د مهاجرینو په منطقه کې شوې دي، په پاکستان کې شوې دي، په کمپونو په هغه زنانه و کې چې خپل ملل لاس ورکړل، په هغه په مایوبینو. او دا تحقیقات خود لیدل چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نخي نخانی لیدل کیږي خو معلوم نه دی چې د خفګان مریضی لري که نه لري. د هغه شمیر په زنانه و کې 3.5% زنانه د نخي نخانی و خو، او په نارینه و کې 1.5% نارینه د نخي نخانی و خو دل چې د خفګان و. ولدی لپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفګان لري که نه لري، نو دا ضروری دی چې یو ډاکټر معاینه کوي یو به قطعی کې چې دا خفګان لري که نه لري.
نبی الله زابل نه پلیکا کې د ګورو چې نبی الله خان کومه پښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعليكم السلام نجداني سلام تاتا سلام داكتر تاتا سلام اوريدون كتا نمي نبي ولاده بجابل ولاده بارغنباب ولساري بشيدانة كده يكتون في نبي ولاده انداء شيدانة غزمينة بالفرقاري كتن نجداني لداكتر كاب محترم نمي هندا بختنا ده داكتر كاب محترم اوش وخو نفسنا دا يني بير خلق ليني مرزوب لدير زياده تشيزي كد يو توك يو كس بير يني بير مرزوب لويني څومره انکان ته چې هغه کس په جوړ خپتان سره مخامخ شي او که څوک په جوړ خپتان سره مخامخ شي هغه ته څومره امکانات برابرې دي چې هغه د اعصابو له تکلیف سره مخامخ شي. مننه کوم.
دوه شی غواړم چې اول لږ په منځ کې داسې توضیح ورکړم چې فرق شي بیا دا سوال ته ځواب وایو. یو دا چې موږ په رواني ناروغیو کار کوو او دا طبي برخه لري، موږ په روحي خبرو باندې کار نه کوو او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه، هغه په روحانی ملایانو یا هغه رهبرانو پورې اله لري چې هر چا خپل عقیده او خپل برداشت باور لري. دوهم دا چې یو د اعصابو خبره ده او یو د رواني ناروغیو خبره ده. د اعصابو ناروغیو بله مسلک ده بله خبره ده، او رواني ناروغی هغه ناروغی دي چې په موږ باندې مربوط ده او هغه له اعصاب نه کاملا فرق لري. نو د دې ورور په ځواب کې باید ووایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې وروسته به لږ خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو خزینه په خفګان ته وړي، خو یقینا مرګ میری او که بله نابسامانه یې هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضي ته، نو هغه په هغه وضعیت پورې اله لري چې څنګه مرګ میر واقع شوی دی، څومره وضعیت فجیع و څومره د برداشت وړ و او د سړی په هغه وخت کې توانمندي و مقابله د مقابلې میکانیزمونه څونه فعاله و. په هر صورت کیدای شي هغه سړی چې مرګ میر ډیر لیدلی او په فجیع حالت لیدلی خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وویني یا بل مریضي ورته پیدا شي. خدا امکانات شته او کوم زړی چې پر رواني مریضي یا خفګان اخته شو کیدای شي عصبي مشکلات ورسته بیا ورته پیدا شي یا بیا نشي.
احمد مری خوست ولایت نه د ځان پر رواني ملمت او د رادو او دونکو ته سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
هغه د روغتیا په اړه کې پروګرام دغه یو مرګلې مې او بس کور کې دا چې لږ اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول پوه شو بس ما به ورته یو څه بل څه ویاړي اخرې بس بیا ځان زندې کوم وړې کړو ځان افغانستان خلک دې ټول دي هغه سره مخامخ دي، اقتصاد نه خراب دي بس دغه رواني ستونزه او د ډېره پیدا کېږي. په دې ډاکټر صاحب نه مشوره غواړم. السلام.
تشکر دینه مننه. یقینا ضرور دی چې لږ په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال ځواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډېر عوامل لري، عوامل مختلف دی، یعنی یو عامل نشي کولی یو سړی په خفګان باندې مبتلا کړي. کله مودا موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی لکه د یو سلی د ارسیات لمخه په خفګان تم زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سلی ماشومتوب د بیر له مولو پرارتی دیگی یا یو سلی په ماشومتوب کې ورسره سوی استفاده کیږي یا جسمن یا سیکشوالی یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده، او په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوبه باید وکړي دغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي دغه د توان نه او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی، بیکاری دی، جنگ دی، بی امنی دی، سړی خپل ځان مسؤل نه احساس کوي. نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کی. د دغه درې برخو چې ما وویل بایولوژیکی یعنی ارسیات او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور و پلار او اجتماعي لکه فقر و بیکاری، دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان ته وړي او یو نتیجه یې همدغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کړي او خفګان یې شدید دي او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي. په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کیدای شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کړي او په هغوی باندې او وروسته له هغه نه کیدای شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ګران خور.
علیکم السلام.
احمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه. څنګه وایي ما ته د خفګان مسأله کې څه ده؟ کله کله داسې یو خفګان راته پیښ شو، ما څه بخت بوتنه اسپي
چا کار نه را دلودای چې فن را کینن په پیسو ساتي نن په موټر ساتي دی نن کور د شي ته زړه ورواره کله کله دا چې څو بیا یو کال چې تقریبا داغه ډیپریشن باندې اخیم او څو د سترانو څخه دا ویل انجام سم خو بیا هم د خپل څه زنه نو د ډاکټر صاحب سره مې تاسو نظر غواړم چې دې راځي چې
کله چې ورور نه پښتنه وکړو چې د یو کال په فاصله کې تاسو سو یعنی تاسو خفګان سو ورځې دوام کوي سو هفته دوام کوي یا د میاشتو کې دا راته وای
الله د ډاکټر صاحب مو یو ورځ یا دې ورځې کله کله هم داسې لس ورځې سبا ورځې دی زه خپل موټروان یم او اوس موټرونه پرې سي د بازار کې چې نه ځان اخته کله کله داسې خفګان ته چې ډېر څه خراب دي ډېر فکر خراب دي
بیا تاسو ورځې پورې خې
ستیان ډېر ورسره بند ده او خوب می ډېر ورسره خراب
دي یو سوال دا چې بیا چې خښ وي تر څو ورځې پورې خې
بیا مې څه سي بیا دا اوس د سنن نسبتا نو په فاده کله کله دا چې حالات را تر ولاسي تقریبا یو ورځ په بحث ونی سي دې ورځ یعنی مورزات
دا د تاسو معلوم شوې ده چې داسې کوم خبره یا کوم مشکل یا کوم فشار یا کوم تشويش چې درته پیدا شي دا خبره
پیږي او د می وردا و تقریبا هغه د مز د قدر د خلکو په استلا سره پرې باندې دا چې مز نرګانو سوای په
یعنی کوم وخت ته جګر خون شي دا خبره درته پیدا کیږي
وو بس دا د غسل خفګان تر تر ولات بالا نیستیام باندې خو بیا هم ډیر خراب شي او په هیڅ نصاب نه کیږي ساتنه زړه نور غواړي په تاسو مې خبر وو چې
په همدغه خبرو چې تا وویله موږ دا نشو ویلی چې ته په یقیني خفګان لرې هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي یو بده حادثه وویني او په هغه په عواطفو باندې منفي اغیزه کوي او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثې ته ښیي لکه چې د کوم جا کوم بل څوک بیماري به وویني د چا وژنه به وویني هغه ته اقتصادي زیان پیښ شي او یا کوم بله ناوله خبره په زندگی کې وشي نو انسانان به نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکوي چې هغه کیدای شي د خفګان اراز علائم سره ورته وي د مثال په سر جګر خونه شي او ډوډۍ د ځلنه کیږي خوب یې خراب شي کله کله درد ورته پیدا شي نو دا ډېر دوامدار نه ده تاسو په خپل وایي یوه ورځ تر درې ورځو یو کله کله لس ورځو دا نارمل خبره ده موږ تر څلوېښتو پنځوسو عین تر دوه میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د یو بل حادثې په مقابل کې دا رسپانس یا جواب وي نو دا معلومیږي چې تاسو خپل عکس العمل د یو بل مشکل لپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوي او دا دلیل لري ځان ته د حالان کې خفګان دلیل نه لري هغه یو رسپانس نه ده هغه خود به خود پیدا کیږي او بله کومه دلیل پیدا کیږي نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لرئ خو پرابلم به ولرئ یو رواني پرابلم چې هغه لپاره باید تاسو کانسولر او یا یو چا سره چې مشاور د رواني ټولنیز رواني مشاور دی هغه سره لیک مشوره وکړئ چې تاسو ته لیک وخی چې په داسې حالتونو څه کار وکړئ د مثال په توګه تاسو ته وایي چې څنګه خپل مشکل حل کړئ یا څنګه د حالت سره سازش وکړئ او یا که بیا هم هیڅ ونه شو موږ څه تمرینونه لرو تا ته بس ده کې لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو او یا د ځان آرامول تمرینونه څنګه به سا باسئ څنګه به ځان ریلیکس کوئ دا هغه روشونه دي چې یو کانسولر به یو کلاینټ ته هغه زده کوي او هغه ځان باندې تطبیقي او وضعیت خکېږي یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري
بل اوریدونکو ته زو عبدالولی له ننګرهار نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
د تاسو د وختونو زماده چې یو ولري د ګنګر یو عام
ډاکټر
کوم نه نخانه چې تاسو وویل هغه کیدی شي خفګان یا کوم بل مریضي رواني لکه خفیفه مریضۍ چې سړی پکې ډېر احساساتي شي، په غوسه شي، په قار شي، او یو څوک حتما خفه دی چې دا په غوسه کېږي او یا په قار کېږي. او ډاکټر صاحب چې معاینه کړی دی نو حتما به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ دوا ورته ورکړی ده. خو په دې د تاسې نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لږ ښه دی که ډېر وخت وخوري، هغه وخت چې دا بېرته پرېږدي بیا ورته بېخوبي او دا خبرې نه پیدا کېږي؟ په یقینه توګه داسې ووایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې ترکول ډېر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کېږي. کېدای شي په ډاکټر صاحب نن درته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا درسره وي او بیا ورو ورو به یې کم کړي. خو د پروتیادین پیسه کې باید ووایو چې هغه یو تابلیت ډېر کم دی چې خفګان دپاره خو شاید کار ونه کړي. زه پوه نه شم چې دا مریض څو کلن دی، خو کله اتلسو کلونه پورته وي نو کېدای شي پروتیادین به یې لږ کم وي، چې باید ډاکټر صاحب سره تاسې مشوره وکړئ چې زیادې کړي چې مریض ښه شي. تا هم تاسې وایئ چې کم ښه شوی ده. او پروتیادین بیا دا خاصیت نه لري چې د احتیاط پیدا کړي یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کړي. کېدای شي تر کلونو کلونو څوک استفاده وکړي بیا په ترک کې مشکل نه لري.
تاسو ته ودا تاسو خپل سلامونه تقدیمه.
علیکم سلام مهرباني.
مال تاسو صاحب نه زدا اچ پالری ما معایناتو کې اچ پالری مې دلوره دا خو د خفګان سبب نه کیږي.
پخپله ایچ پایلوری د خفګان سبب نکیږي، خو کله چې دوامدار شي هر جسمی ناروغي چې علاج مشکل شي او یا ډیر وخت ونیسي نو سړی لپاره دا اندېښنه پیدا کوي چې والا دا کومه مریضۍ ده چې زه پکې اخته شوم، دا ولې علاج نکیږي. دا خبره کېدای شي هغه خفګان خواته تله کړي. نو پخپله مستقیما نشي کولای، خو کېدای شي چې دا سوالونه هغه لیکي. خفګان په ټول عمر کې ستا په ماشومانو کې ستا په مشرانو کې ستا په سپینګیرو کې لیدل کیږي. ستا فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علایم بل قسم دی، په مشرانو کې اراز علایم بل قسم دی، او په زاړو کې اراز علایم بل قسم دی. دا موږ چې کوم خبرې نارملی دا هره ورځ کوو د خفګان په باره کې، دا صرف د اتلسو کلونو تر شپیتو کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی. خو کوم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخې نخانی نخیي، هغوی لکه دا جنجال ډېر کوي، شک کېږي په کارونو کې، مکتب ته نه ځي، مثلا سبق نه وایي، شوخي ډېره کوي، دا خبرې کوي. او دا زاړه خلک چې له شپیتو کلونو نه زیات عمر ولري هغوی هم دا نښانې نه ښیي. هغوی داسې لکه دردونو، د جسمي دردونو لکه سر، خپې، کمر، دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زړه مې څه ته نه کېږي، لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي. هر څوک چې شپېته کلونه یې خواته را تېر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم، هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي. نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نښه نښانې دي.
حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلي چې که څوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغۍ هم کېږي که نه؟
او دا هم ډېر ښه سوال دی. یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضیانو اخته شي او دا ورته زمینه ساز دی. کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمی یا رواني یا قلبي یا هر رقمي، خو خفګان غټه مشکل دا ده چې سړی په خپل ځان باندې بې علاقه کیږي، زلې تور کیږي له هر شی نه، د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولی، حفظ صحه نشي ساتلی، علاج نه کوي، صحیح تغذیه نه کوي، صحیح روغتیا نه ساتي. نو دا یې زمینه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بی علاقه وي، خپل ځان کې بی علاقه وي، هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي او خفګان نه پرېږدي چې هغوی هم علاج کړي. نو دا مرته ویلی شو چې خفګان په خپله مرګ و میر نه لري، خو د نورو امراضو مرګ میر زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب محترم، د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ارثي او محیطي عوامل هم رول لري که نه؟
یقینا و ځینې کسان عادتا یا د ارثیت له لحاظه زیات چانس لري له بل خلکو نه چې خفګان ته مبتلا شي، او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکي زمینه دی. او زین محیطی عوامل خو ډیر تاثیر لکه دی چې اوس موږ په ملک کې دا محیطی عوامل ډیر دی لکه نابسامانی لکه دا فساد لکه دا بی امنی لکه دا سړی خپل ځان مسؤول نه احساسوي لکه دا قیمتي لکه دا کم عایدات دا ډیر زیات عوامل دي چې سړی افغان ته مبتلا کوي دا ډیر رول لري او تر څنګ رواني عوامل چې هغه هم په موږ په ملک کې ډیر زیات دی لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي او د هغوی د مهر و محبت نه محروم کیږي دی ډیر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفغان ته مبتلا کیږي او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایی وکړي کار وکړي یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبې وکړي هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډیر بوج و فشار راځي او خبر دلتم ندریږي هغه ماشوم نو چېرته کار و بار ته ورځي د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه د هغوی له لاسه د سوء استفاده لکه د دوی جنسي کیږي او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي د هغوی لپاره د افغان ډېر معمولي خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان بچو خونځې مکتب زنگ مر شو گل سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مر شوے بگلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خون زیده، افغان بچو خون زیده.